السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالي وو، اوس ژمی را روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې آسمان ته ختلي.
پنځه اویا اتیاو ته ختلي دي. یو کیلو ګاز تیل همداسې ونیسه، نو د دې تر څنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلی ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی. او کندهار کې د تازه میوه سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږي، او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. د ډله ایز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ایز امنیت تړون یو لوړ پولي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایوځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډله ایز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډله ایز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیری د افغانستان غونډي یو شمیرې د افغانستان غونډي هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو درسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو درسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپای پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنۍ چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخاروف د سګنې جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنج شنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید ساخاروف جایزې ته د کاندیدانو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوې ده چې د ساخاروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنجشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یو موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره لدې چې دا به لویه ادعا وي چې په لاسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راري یې پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. ولسوال زیاته کړه چې د دې پېښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. معاون احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټي کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیې په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یوې د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستانه روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلي چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. په دې هیله چې یوه خوښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویندوی وایي ملګري ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
من خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان تیروي نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتي. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ و، بیا وچکالي و، اوس ژمر روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره ده هغه لکه صفر ته تلی هم شي، او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خواست بیا دا ده د نړۍ نه، د ادارو نه، د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي او افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشرانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې پر مخکنۍ اعلان شوې مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورین د نه پیښېدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پرې نشلی چې د افغانستان اقتصاد سره وپاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیار مست افغانانو سره ستا موږ پات سوي افغانانو سره په افغانستان کې د گاونډي هیوادو کې چې هلته افغانان پات کیږي مهاجر حسام
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي چې د هغو له منځه یوازې 1 لک په روان 2021 کې بې ځایه شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ په وروستیو 2 ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلي او ځینې نور اړتیا وړ شیان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په کور دننه د ژمي له رارسېدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د خوراکي او سون توکو د بیو له بېساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکو آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاري اوج ته رسېدلې، د دولت ډېرو کارکوونکو له تېرو 2 میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بیو لوړېدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچا ورځ تر بلې لوړېږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړېدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا یې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خوا ته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیره لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بجې وړه په 2018 تر 2024 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت پخوا یا دومنۍ پی په 200 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوی دی 2024. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسې پوهیږو چې ژمی را روان دی او همدارنګه ګاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوي دي. نو موږ د مسؤلانو نه غوښتنه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکاره دی، د سون توکو د بیو لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوش سره رسیدلی دي. ورځ تر بلې قیمتونه خپل وړېږي. د لرګیو قیمت، زغال قیمت اوس ژمه مخبره رسیدو دی. ګاز هم داسې بیخي لوړ شوی دی چې 15 یا 30 تختلی دي یو کیلو ګاز. تیل هم داسې ونیسه، نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به مو یو کاربار وو، یو مصرفیت به وو، خو اوس دغه کاروبار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمد یار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیه له $80 لوړ سوي ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټول کی د خوراکي توکو ستونزه داده چې کله مړ لنړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راوړدول به یې ټیټ وي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو بیې په هر ټن کې لا اویا تر $100 لوړې شوې دي.
ازم جایی که نه تجارا خرید میکنن نرخ بلند شده و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بیو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو له لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره د سوند او خوراکي توکو بیې ورسره لوړې شوي دي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بشت تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشد
په حنا
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ترکیه وایي حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. ترکیه چارواکو دا څرګندونې پرون دغلته د ورغلي طالب پلاوي سره کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپله سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکیې ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همدارنګه د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپله وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل که دا افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي، د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او په بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همدارنګه د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس تابعه کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي، خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایي طالب نه ګرفتی.
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوریدونکو هیله دا تر پایه را سره پاتې شئ. په دویمه نیمایي کې درته کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روانه اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې دا خبرې د چهارشنبې په ورځ وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماتیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغیز پراخ کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي لیکي واشنګټن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې. بل لور ته یو شمېر افغانان د مځکې له لارې له افغانستان په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هره اونۍ له افغانستانه د 20,000 to 30,000 ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼې لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکیه پولیسو وهلي دي، نیولي دي او بیرته یې له سرحده اړولي دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنګین په نوم د یوه افغان کیسه کوي. 22 سنګین عسکر و. د 13 میاشتې 3 ځله د ایران له سرحده ترکیې ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکی پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پیښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او 12 تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعال دی. ډیفنس پوسټ بیا لیکي چې له طالبانو سره د داعش دښمني نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعال شوې ده، له طالبانو سره یې دښمني پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړۍ پیښې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعو په جومات کې په لسګونو کسانو ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
د کندهار د تازه میوه سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله په تیرو 12 ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګرو او باغلرونکو ته به نور هم درانه مالي زیانونه ورواوړي. دوی د میوې د فصل تر پای ته رسېدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د تازه میوې د فصل له پیل سره سم د سپین بولدک ولسوالۍ لار له تیرو 12 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتګ په وړاندې تړل سوې ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډېر زیان د دغه ولایت باغ لرونکو او سوداګرو ته اړولی او په سلګونه موټره تازه میوه د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خرابه سوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړي.
په میلانه او افغانۍ مشته تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان را رسیږي. که موږ د دغه دربدرۍ سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثر د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي، دغه تاجر د کمی خوا ورکي نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټره وچ او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچ او تازه میوه دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مشتدیداله را اله کی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سوروست مطلق د مو وعده ور سره کو چې کلار بند دی کی مش دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت تیار څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره کو نوم یو غوښت غواړي زموږ قوم وروره په لوم مسلمانان یو مش سره ول د زلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسې پړې ولس یو تاسو زموږ پر سر لاس را تېر کړي تاسو ولې پړې موږ در بداره کوي نو موږ وروره بره دغه دروازه راته تېره ده سبا د خیر د ولایت مختره ده که سل یو که 15 سوه یو یا به مو وژني یا به زموږ لار را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي کلار همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دلته هغه چاپي در وخته چې یا د بارانو وخت دی یا د یخو وخت روان دی هغه سره موږ 18 ورځې وخت لرو نور وخت نه لرو که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لانه شي د 18 ورځې سیري شي دا ټول کندهار او د معاملګر ټول تباه کیږي او تباهي بیا داسې چې کندهار باغوالا او معاملګر به په وخت جنجال او فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې نه غواړي او سوداګرو ته معنا دا مالونه دریا یا ورسته سوی یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لار یې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بنده کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو له راتګ څخه وروسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه له کلونو بندېدو وروسته بیرته خلاص شوي دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو په اړوندو کې آباد دي چې د سختو جګړو او ناامنیو له امله بند شوي وو. نور حال یې زموږ د خبریال په راپور کې و.
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چاردیوال دا هغه بازار دی چې سوونه دوکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستري خانې، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګو ټال، د څارویو ګنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو تر څنګ یې جامع جومات، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوي دي. دغه بازار له تیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د شیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص شوي، خو موسیقي نه پکې اورېدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یوه دوکان مخې ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي. موټران او رکشې یوې او بلې خواته تېرېږي. دلته اوس خلک له لیرې لیرې سیمو څخه د سودا اخیستلو په موخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال ښځې هم معلومیږي چې په دوکانونو کې له خپلو محرمو سره یو ځای په سودا اخیستلو بوخت دي، او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه ښار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشحاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسیدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابره زیاتې شوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په موخه باندې جنګو له وجې بند سوی ولو، او د خلکو ډېر تاوانونه ورته رسېدلي وو. تقریبا درې سوه درې نیم سوه دوکانه دي، نور هم پسې درازېږي. پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې ښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیرې ځایونو ته تلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص و، ډېر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل و، اوس یې دوه منزله شروع کړي دي. که
د چاردیوال په رنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و، خو تر څنګ یې شهباز دوکانونه، نانای، کروسای، ترباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت ویاڼو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل په ننګرهار ولایت کښې هر څومره چې متاسیږي دي چې وروره جانانه مونږ هېڅ نشو اخیستلی، او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامانونه ارزانه شي، او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه مادونه نشته، د هېڅ شی نشته، خلک د لوږې په مخې شوي. وسلام به اسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره، د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل هغه کسانو ته ورکوي، نور چا ته نه ورکوي. السلام.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزاباد سیمه نړۍ ته نیولی ده. افغانستان د اسلامي امارات مجاهدینو او زتون مشران څخه به دا هیله ده د غنم خلک وایي پاکستان ته وړه کېږي، موټر به ډکېږي، زموږ افغانستان کې غنم نظر و، د غنم باید راګیر شي چې نور هېوادو ته لاړ نه شي، ولې افغانستان به ډېر غربت سره مخ وي. وسلام په احترام.
زه نجیب جان یم د کابل له ولایت نه. غواړم دا سندرې نشته پوسې، دا سندرې بندې شوي دي پوسې، چې دا سندرې باید خلاص شي، چې دغه یې زموږ یو ارزو ده، دا سندرې باید خلاص شي.
عبدالحق یم د کونړ ولایت نه. دا څنګه پیغام پرېږدم؟ زموږ دغه پیغام د ازادي راډیو د ادارې نشر کړي دلته د دیوان امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي څو دولتي کارونه ته لاړ شي او خپل وظیفو باندې بېرته کار شروع کړي هغسې نړیوالو ته ځان ښودلې دي چې موږ هغه کړې ده او بېرته خپل شموله حکومت جوړوو د ټول شموله حکومت کې نه د تېر حکومت کوم غړی شامل دي او نه څوک پکې شته وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار اتنیمی بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو اونیس پروګرام کورکلی هم شته خو اوس راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ییز امنیت تړون یوه لوړپولي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یوه مرکز بدل شوی دی د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي په دې میرمنو کې ظریفه غفاري شهرزاد اکبر ماری اکرمی پلوشه حسن فرشته کریم سهرا کریمی مترا مهران حوریا مصدق سیما سمر حبیبه سرابی او انیسا شهید شامل دي ټاکل شوې ده چې د ساخاروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک کړي د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي ښاغلی کوان دا مهال په کابل کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي او د هالند د بهرنی چارو وزیر بن کناپن وایي په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 وسل افغانان وباسي او پناه ورکړي اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ د فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کړئ فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو یې آدرس دی پر فیسبوک سربیره موږ د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم موندلی شئ راځو د خبرونې نورو راپورونو ته د پاکستان هوایي چلند پی آی ای له طالبانو شکایت کړی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي خو طالبان بیا وایي که پی آی ای د ټکټونو باید د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت ته راټیټه نه کړي نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته پی آی ای یوازینی پاکستانی یا بهرنی شرکت و چې ترننه یې کابل ته تقریبا په منظم ډول بیرته الوتنې کولې تفصیل یې په دې راپور کې اورو
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لنن یې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلی چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله خپل سري قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول پی آی ای یوازینی نړیوال هوایي چلند و چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې د دې هوایي چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد ته ټکټونه بي د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پری پلوره د ترانسپورټ او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي
روانه اونې یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته د ټکټونو لبه یو شکایت کړی و. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د 160 او 150 ډالرو ترمنځ وه. اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر 1000 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو اوس هم د کروندګرو اړوند یوې موضوع ته راځو. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او دغه راس کروندګر وایي چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو ځای ونیسي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فني مسؤول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
شای فیصل شرکت لدولوس کال رئیسی په کندز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 ټنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 تنه کارکوونکي لري.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادي راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دا چې دوی په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک یې شوله ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دې وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس دی یوې معیاري فابریکې د نشټوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یری برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده. دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. اوس راکوي د بزغلي لپاره سوله راکوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې دولي بېرته په نغدې خرڅوو هلته ورکوي مونږ ته خپلې پیسې راکوي. مثال مونږ ته ویلو چې زراعتي دي په 2000 مونږ دا 4000 په جیګې اخلو د نو شول دا اوس مونږ نه هم یو څه دا جیګې واغستلې امارات مونږ خوشحاله چې ځکه نه تراوته دا شهید خبر خو ورځ ګرځو څو مونږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکه کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اتویش کلن محمد رحیم چې دی فابریکی کې کار کوي وای
زما خوش هستم از شرکت کې هم کار او هر چیز په مردم زمینه مساعد کده کار میکنم تنم یک شرکت های
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې له دې شرکت څخه ملاتړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
دی فابریکی چارواکی وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
اوریدونکو وړاندې مو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په کندهار کې سوداګر وایي چې د پاکستان سره د لارې بندوالی ورته ستونزې پیدا کړې دي. پر کندهار سربیره د اورزګان او هلمند بزګران او د غراز بنوال ورته شکایت لري او وایي چې ساکالې تازه میوه له هغې ډلې انارو ښه حاصلات ورکړي خو دا چې له پاکستان سره لارې بندې دي په دې برخه کې ستونزې ورته پیدا شوې دي او میوه یې له کاره وځي. تفصیل په دې راپور کې اورو او ورپسې هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام کور کلی له یاده مباسي.
دا خوشکا د دغه څه چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سسته جوچ کلی ولا نو دا خوشکا د دغه څه کړی د چې معنا وب نه پر لګیدل.
شپږ پنځوس کلن میراغه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجي په سیمه کې پر شاوخوا لس جریب ځمکه د انارو باغ جوړ کړی دی.
دا یو ماډل سولا او بل ماډل هغه سره
چې اوس له خپل د غباغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دی. نموړی وای کته هم سش کال باغ شاسل ورکړی خوای د گاونډي هوادونو سره د پلو د تړل کېدو لامل کیمات څو چند راټیټ شوې دي.
کل په دغه ځکه کې دي چې زموش انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلاري بندې دي او پاکستان ته رسیدګی نه سی کولای. اوس نو دادی مزران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې چې د انار سیدل ته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړي نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي. چلاري لا چې موږ ډېر غټه وسه باغ کې به وس پنځه کس دي د سبا او بل سبا څخه 12 لس 12 کس ان شاء الله په کار باندې شروع
دا په داسیال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخمه او سپین دولدکی د پولی د تړل کېدو لامل ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خراب شوې ده. د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د کیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړي دي. سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجیری بزمکه د جوړ شوي ګې باغ انارې اوس حاصل ته رسېدلي دي خو سیف الله خوښ نه دي. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغانۍ ګټلې خو سږ کال یې انارو مرزونه کړي او لارې تړلې دي.
کله هم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا توري توري وخه کې په کښې کې دي. دا اوس دلته ما پښې ګرځېدلم دا توري وخه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د څه شي کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مسار ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي دغه رقم دي. پروش کاله شوه دا اوس سږ کال خو ولاکه مې زړه تلویږي چې چلرم ساجل در وجو روغ انار خدا دی من ارسلی وینید در سلی باغ دا رقم
سیپلا وای دا نارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ډیره هڅه وکړه خو پایله نه درلودله. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او باغوان محمد نعیم وای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان ترڅنګ نور زیانونه هم لري. نوموړی زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وای تازه میوه که د سپین بولدک له لوري صادره نه سي بلې خواته یې د وړلو توان نسته ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اورزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
نن سبا چې رالی م هم مره سره جنگ کړی دی په مسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنیو مرستو بستې لرئ؟ د بیړنیو مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنیو مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لمړنۍ اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنۍ کې ځینې وړې غټې پېښې کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لمړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم. همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو. زه که خپله په کور کې اوسېږم زه خپله دغه نه استفاده کوم لکه پایوډین دی پنس ده لوګو پلاستر ده بنداژ دا شیان هر کور لپاره ضرور ده او موږ هم لرو ځکه د شپې خدای مه کړه یا عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو خپله اولیه کومکونو نه استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده هغوی ترې نه استفاده کولی شي ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشدي ضرورت ده ځکه ماشوم غورځي سر په دیوال لګېږي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ګلا جان وای.
زمونږ په کور کلي کې سهار تون اطراف ده موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصي بیرته بیا پسمانی. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي. شوي
د زابل ولایت اوسیدونکو همیرا وایي. ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پیښه په یوې غمیزې بدله شوي. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره چوي نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستی چې دی یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعض وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅکیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نشي پیدا کولی کله چې په یو بله تکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې په اولیا مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنه د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپله د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خون کو تا خونځیو کې په پانتونو کې دغه تدریس وشي ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي یعنی په خونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي یا فرضاً یو لاس پرې کېږي بعضې وخت داسې کسان مونږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي دوی همداسې را روان وي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهان د وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راوړېږي لاس یې ماتېږي موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي سپلیټونه ورته کېدو که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سانسر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي نو ښه طریقه به دا وي زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي شفاخانونو کومک وشي او بالاخره کورنیو ته بیا کېدی شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دی د بعضو د سوخ مواد برق دی د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دی یا په اطرافو کې ژوند کوي کنه دا بیا دې پورې تړلی دي چې مثلا په کوم کور کې کم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کم مشکل سره زیات یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومې راولویږي امکانات یې د ژوند په کمه سطحه دي یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیري وشي کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي داسې فرق کوي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منه دوستانو داود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.